وخت په کابل کې د ماځیګر 3 بجې شوه. روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه بیلابیل مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمه کې مو دوه نیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه پرېدو ته چمتو کړي دي. قربا مو زه اکرام الله اکرام او په تخنیک کې چارو کې را سره عبد الله عبیدی همکاري کوي. خو خبرونه به په خبرونو پیل کو. خبرونه عصمت سروان چمتو کړي دي.
د بشري حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجې د قانون زمیمه توشیح کړي. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي، او د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لوري ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکي محکمو ته مراجعه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلوي د هغه څه دي چې د اوسني قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوي چې دغه قانون د زمیمې مسوده جوړه شوې او ملاتړ کوونکي هیله لري چې ولسمشر توشه یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار ډلې د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا مرستیال مولوي عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند د برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیرې درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ او د دوستانو سره قطع شوې وه. تلیفونونه یې شمارې بندې وې.
تر اوسه پورې د مولوی حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د زابل چارواکي باور لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو وژلی دی. د کونړ ولایت امنیت قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. امنیت قمندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیمه ییز قمندان چې عبدالوکیل نومیده تیره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو 55 کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دی. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټیکساس ایالت یې ځپلی 4 درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده. پرونی شدت یو څه کم شو. د مسئلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټیکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نور ویجاړي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کای سرمند جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل،
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
دای وای زما په باور دا په د امریکا د تاریخ په ورسیو کلونو کې لډیرو سخت او ځپونکو توپانونو څخه وی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان شدت په تیر یو لسیزه کې بی ساری بللی و. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وای په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره دا هیواد تر یوه وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیه کې پاتې شي. د کارګر ګوند یوه ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې بریتانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. القاعده شبکې په یوه آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د الشباب سختریزې ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې له الشباب سره ارتباط لري پرون په خپله اعلامیه کې ویلي د امریکایي دښمن الوتکو هڅه وکړه په بېرحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړۍ حمله خطا شوه خو په دوهمه کې دغه قمندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی وو د دغه هیواد پوز او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علي محمد حسین یا هم علي جبال په نوم معرفي شوی وژلی دی. او د آذربایجان د شمال په یوه غرنۍ دیپو کې د اور لګېدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبور شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یوه زیرمتون کې د اور له بلېدو سره چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس، سیتالیچې او نورو سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې په خبرونه کې اوري چی افغان حکومت وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وشي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي بنونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت سره مرسته تر اوسه ملاتړ کوي.
په دې اړه د راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم غږېدلې یو. د کندهار سیبی چارواکي وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي دي.
کستان ډېر راغلي دي کومندانانو غټ کښنې در 15 پر ډېر راغلي دي اشاره په دې کې والیان هم شته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسا په عراق کې د سولې پخلاینې او بیا رغونې په هڅو کې ونډه اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیزې خبرونې او یو شمېر نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونی هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستان نه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول سرګندونی د نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کیږي چې مخنیوي وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې وو.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید حقانی شبکه له پاکستان او نباسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جینیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسني ګاونډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د رحمت الله افغان په راپور کې مو د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون اورېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مغرضانه دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د هغه ادعا ثبوت دی چې پاکستان په ښکاره له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردی د سیاسي چارو له کارپو بشیر حاتف سره مرکه ککړو په سر کې ترې پوښتنه چې په اوس وخت کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په سمانه کې دي.
مولانا سمیع الحق او دې ته ورته هغه مذهبي چیرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د عیسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونه وکړي چې احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو له خوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګراکان. عاطف صاحب تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاصو څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم د ته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپله د مولانا سمیع الحق دا ډول څرګندونې او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر رابطه باندې په عامه افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یوه خبر خلال جوات ده و حدا چه مولانا سمیع الحق قوده تبر که سیری نه وازی پا افغانستان که اوست معلومی در بندی سیری دی بلکه دنه پا پاکستان که هم دا سیری معلومی دی که دی آی ایس آی و دی پاکستان دی پاول نه هدایت آخید دی پاکستان دی سیاسی گندون و دی مدنی طولان و برگونون و بطاس و آوری دلی وی آگوی تل پر حکومت بندی فشارا چه وی چه در افغانستان پا رخت لپاریسی بدلک. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او د تورث ملایانو خبرې نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
وکړي. عاطف صاحب دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لره مسه شوی فرصت د ځان په ګټه ګټه پورته کړي.
بالکل افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغند مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکې مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو له کارپوه بشیر حاتف سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
نوم مې هارون نصرت دی. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او د دوی قانون چې دی د لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي، نو تبان زمونږ نه اصل کاله مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو، نو که روسان راغلي دي افغانستان ته، که انګریزان راغلي دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی، بچی نه زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی اصلن یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه وای روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی رالېږلی دی، دوی دا دغه موږ ته دا تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ ته خراب.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د کندهار امنی قومندان وایي د مولا عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الوزلو د کوټ شورا څخه جلا سوي او د ژوند یې پیل کړي. د کومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرزاق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا اولت پلا غا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله غادم لا عمر د ورور ملا منان خسر دی.
کسان ډیر غلی د کومندانانو غټ کښنی در پنځلس پر ډیر غلی دي. شهر په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دوی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډیر غلی. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي، دا د دوی وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. امر دی ته
امنیه کومندان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال لازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوال مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړی لالی حمید زی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
تر یو ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې، عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مره ورسوي دي، د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بنديانېږي یا د بینسزي راځي چې په خپل وطن کې د ښینی اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینی افراد او اشخاص د خپل شخصي اوګدو په خاطر به ځینی خارجانو ته په لاس طالبانو ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د غیظ د کمیدو لپاره د ټولو غوړه لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوي هم کولای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري کغواړی دا او نور مطالب په انټرنیټ هم وګوري او ورینو د ازادي رادیو په پانی ته سر ورخاره کړی پته مو ده azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول کړي. د دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیاته وي. کارپوهان وایي حکومت باید د مالیه د لوړولو ترڅنګ مالیه ورکوونکو ته لازم خدمات هم وړاندې کړي. تفصیلي د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال تر پای پورې به له لویو منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدفی که برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1396 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 122 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالیه وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیه ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، تجربینې پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول خوندي وساتي. د حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
خاغلی سعیدی وایي چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیه وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې د روان لمریز کال تر پایه له مالیا ورکوونکو 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. په دې اړه مو د سین صاحب رپورټ اورېده. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پلي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه وړاند شي. فرخوندي زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ولسواکۍ د ساتنې پیاوړتیا او پراخولو لپاره د حرمسرای دننه د خاریانو تر نوم لاندې دیوال پرانیست وایي له دې وروسته به ارګ یوازې د مشهور شاهانو کور نه وي. په دغه دیوال له بیلابیلو سیمو د هغه افغانانو تصویرونه راځوړند شوي چې په خپله برخه کې اتلولي لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بیلابیلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندي زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به متقید هستم که ملل متحده با وجود
دا ویزه په دې باور يم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې پیوښتمه پیړی کې لغپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان مېرمنو او نارینهو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکاري له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي. دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوس مهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
فکر کوم یو هدف پوری ممکنه او مثبت دي، ځکه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه کېږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامېریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه وایي هغه څه چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستي، له دې هېواد سره به د سولې، پخلاینې او بیارغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړې دي. نور حالی د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه په بغداد کې په یو خبري غونډه کې وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هېواد د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیا رغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول ښار په بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلعفر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. نړیوال ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلعفر ښار مرکزي برخې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې د داعش سخت دریځو تېښتې ته مخه کړې چې حکومتي ځواکونو یې بری ته نږدې کړي دي. ویل کېږي په تلعفر کې به شاوخوا 200,000 کسان اوسي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفري سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یو وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 430 میلیون یورو پور ورکړي. ورسته دواړو وزیرانو د عراق په شمال د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خودمختاره ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. د امریکا په ملاتړ له پېشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې ده. د د کوردستان مشرتابه لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پېشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ له دوام خبره کړې ده. دواړه لورو دغه راز په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرانډوم په اړه هم خبرې وکړې. فرانسې او نورو لویدیځو هیوادونو پر دغه ریفرانډوم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه به د ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه او ایران او په بغداد کې د عراقي مشرانو ترمنځ کړکېچ راپورته کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمېر کوردان اوسي.
فرانسه وایي د عراق د سولې پخلاینې او بیا رغونې په هڅو کې پراخه ونډه اخلي. په دې اړه مو د نوریاس نوري رپورټ اورېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.89 صفه اورېدلی شي. اوس هم اسمت ساروان سټډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز.
په بغلان ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لشتر لږه اته تنه مړه شوي دي. په دې پیښه کې څلور تنه نور ژوبل دي. د بشري حقونو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره دا هیواد تر یو وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. او القاعده شبکې په یو آنلاین یا انټرنیټي اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریزي ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف پرون وخت د عمان په لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د چهارشنبه په ورځ د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې د عمان د فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دا راز د فوټبال ملي لوبډله د سمبولې په 13مه د اردن د فوټبال ملي لوبډلې سره لوبیږي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالۍ کې 14 مډالونه ترلاسه کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان د درې انجونو په شمول 10 تکواندو کارانو ګډون کړی وو. دغه راز په بهر کې افغان کډوالو لوبغاړو چې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو 2 د سرو زرو او 1 د برنزو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالۍ په تهران او اصفهان کې د روان لمریز کال د 27مې تر 30مې ترسره شوې. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه د څلورو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالۍ کې بارسلونا 2-0 پر وړاندې الوویز، ریال بتیس 2-1 پر وړاندې سلتویګو او جیرونا 1-0 پر وړاندې مالاګا ته ماته ورکړه. د لوونتی او دیپورتیو ټیمونو لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د کابل پر وخت د شپې 12:15 لوبه لري. د سپورتي خبرونو پای
له مرزي احمد زیمو د افغانستان او سیمي سپورتي خبرونه واوریدل. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمه لموږ سره وي. اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د خبرونو وخت را رسیدلې ده. هله د تر پای واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د یو اوسیدونکي نادر غوښتنه راخسته ده. د دې غوښتنه شخصي نه ده، بلکې د ټول ولستونځي لازادي رادیو سره شریکه کړې ده. د وی د غزنی لخاره تر بند سردې پورې سړک دومره خراب شوی چې مسافرو، ناروغانو، سوداګرو او دولتي ادارو ته ستونځي پیښې کړې دي. د هیله کوي چې دغه سړک ورغول شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی هم دغه ستونځه تاییدوي. یاد ستونځه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نادر او ورپسې به د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟ خاستا مشکل څه دی؟ څه ویل غواړي؟
مونږ مشکل دا دی چې دغه لار دي غزنی څخه شروع شوي ګنځلو په ولسوالۍ باندې تېره شوي د سرخرانې پورې کومه منطقه چې د پکتیکا ولایت سرخرانې مربوط ده هغه هر کال ترمینېږي جوړېږي. کومه سړک چې د غزنی مربوط ده هغه هیڅ نه جوړېږي، نه څوک پاملرنه ورته کوي.
د غزنی د مرکز نه دا کوم ځای پورې رسیږي دا سړک؟
غزنی د ولایت څخه شروع شوی ده د پکتیکا ولایت تکللی ده، بیا نو د بنسرګي تر منځکې پورې د غزنی مربوط ده او د بنسرګي بیا تر خرنې پورې بیا د پکتیکا مربوط ده.
د غزنی د مرکز نه د بند سردې پورې دغه لار خرابه ده.
کاشکې تاسو د ښکارولای شوای چې وګورې چې دا مشانو د تګ ځای راسته مونته کنه ده.
څومره لار به وي؟
تقریبا 10 کیلومتره ده.
څه کار پی شروع شوی؟ کریړ چیشه پی چول شوی؟ پل پلچکې جوړ شوی؟
داسې کمپنی د ترکانو چې ریزیکای و جوړ کړی دی هغه بعد هېڅ کار نه ده پی باندې سوی. که مین الوتی ځم هغه شکړی ده، که پلچک الوتی ځم هغه شکړی ده، که چا کړی کړی ځم هغه شکړی ده.
تاسو دا مشکل ویلی دی، هلته به د فایدامې وزارت نماینده به وي، کوم دفتر به وي، یا والي ته هم دا شکایت رسولی؟
دا مخ شپو چې یو موټر پکې چپه شوی و، دوه نفره مړه شوي وو، جمابس له څنګه خلکو بیا شکایت وکول. بیا ورته وی چې موږ دا جوړوو، خدای نه جوړ کړی، دغه یو کډی یم، دغه یو څه خاورې پکېش ولې زه نه کوم کډی ده کړی نه بیا چا پوښتنه کړي.
دا څومره مشکلې تاسو ته پیدا کړې دغه سړک؟
مشکل خو د ټول د نیمه ګرانټۍ لار نه ده، وزیر ګرانټۍ موټر پلاری وږي، موټران ټول خراب.
نو که کوم مریض په دغه لار تیریږي څنګه په وخت رسیږي شفاخانې ته، ډاکټر ته؟
شلک نه وږي، ځنډیږي ډېر، خو موږ شکایت دغه ده.
یعنې نشي رسېده؟ یا
یا خو موږ د نیمه ګرانټۍ دېرش ملتو لار د وزیر ګرانټۍ پلاری باندې وږي، وروره یو موټر ولاړي، بل تېرېدای نه شي، یو پوکډک بندې، دغسې مشکلات.
نو دا د ټول ولس ستونزه ده چې ته یې وایې موږ ته؟
د ټول ولس ستونزه ده چې په یو کې غزنی ولایت نه ده ستونزه، هم د پکتیکا ولایت، د پکتیا د ټول خلک دا ډېر غټ سړک چې د ورځې زر دوه زره موټر رفتامت پرې بندې کوي.
علاوه د دې نه چې عام خلک پیزي و راځي، محصولات او تجارتي مالونه هم پیزي و راځي کنه؟
د انګور اډیا لار ده، د غټه لار ده، تجارتي لار ده، ورو ټول خلکو ته تکلیف ده.
اوس څه غواړئ تاسو؟
موږ دا غواړو چې دا سړک اوس کېږي کېږي نه چې بیا کدو چې دومره خاوره واچوي چې موټر د تېرېدا ګنجایش وشي چې موټر پرې بندې کېږي.
ستا مشکل به ورسو د غزنی ولایت چارواکو ته یا د فایدامې وزارت مقاماتو ته به ورسو.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې په اړه د غزنی د ولایتي شورا یو غړی فاطمه رحیمی هم وپوښتله. د دې ازادي رادیو لارې له حکومت هم وغوښتل چې د شته ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي.
سلام و درود به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. سرک یکی از ولسوالی اندر از چهار دیوار تیر شده به طرف بند سرده، از بند سرده به طرف پکتیکا میره که یک شهرهای عمومی است. اکثر این مزی راه ها را منزدگی داره و واقعا قابل استفاده نیست. یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده.
توقع شما چیست؟ به سر چی تاکید میکنن که هر چی زودتر باید اعمار شود؟
توقعم از دولت، از بخشای وزارت هایی که در بخش انکشافی کار مونن، من خواهش من این است که در راه هایی که زیاد خراب است و مردم را با مشکل مواجه مونن، مثل همین سرک اعمار شنن.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د غزنی د والی لوایاند خاغلی عارف نوری سره شریک کړه. جناب نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د دې لنډو وړو سړکونو د پخولو پروسه څنګه ده؟ څه پروګرامونه ورته شته؟
بلې، په غزنی ولایت کې موږ دوه عمومي لارې لرو. یو د غزنی پکتیکا عمومي لار ده او بل هم د کابل کندهار عمومي لویه لار ده چې د غزنی څخه هم تیریږي. د دوار لارو د بیا رغونې لپاره تدابیر شته دي. پلانونه جوړ شوي دي، طرحه شوي دي، اړوندو وزارتونو شي د فعالیتنامې یا فرضو چارو وزارت ته هغوی تسپارل شوي دي. د غزنی پکتیکا د لویې لارې د رغولو پروسه چې کومه ده، دوه اونۍ مخکې د اداري جلسې او سکتوري جلسې نه پاس په ولایت کې منظور شوې ده. بودیجه هم ورته راغلې ده چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ سرکښ باندې به دغه سړک انشاءالله ډېر ژر به د رغولو چارې پیل شي، چې البته د تنها هغه صحیح یا هغه ټکی رغول کیږي چې د ماینونو د چاودنې له کبله یا هم د نورو طبیعي مسایلو له کبله زیانمن شوي دي او بوټو او پلچکونه رغول کیږي په اساسي توګه باندې. دومه پروژه هم چې د کابل کندهار لویه لاره وه، تقریبا 4 ورځې مخکې د غزنی والي انجنیر عبدالکریم متین د ټولګټو چارو وزارت له سرپرست سره یې ولیدنه ترسره کړه چې رسمي پیشنهادونه یې د کابل کندهار د لویې لارې د اساسي بیا رغولو لپاره هلته وړاندې کړي دي. ژمنه شوې ده چې دغه طرحه به یا دغه پلان یا وړاندیز به سیډي لچرین سره څنګه یی درغول عملی چارې هم پیل شي. یعنی ابتدایي ګامونه پورته شوه دي ولایت د رهبری له خوانه چې وزارت په څو نظر اقدام وکړي د دې لپاره چې کابل کندهار لوی لارې د غزنی ولایت پاړوندې کې تاسو ته باندې ورغول شي، نو دا به د وخت په شي دوی څونه اقدام کوي او څونه د خپل ژمنه باندې ستړي.
بلې نوري صاحب، هغه خلک چې د غزنی د مرکز نه د باندې سردی پورې د سړک دواړه خواو ته پراتی دي، دا خلک وي چې دا سړک ډیر خراب دی، مریضان په وخت مرکز ته نه رسي، هغه مسولات چې دي د دوی زراعتي مسولات څه شي چې دي دا هم په وخت نه رسي او سړک ډیر خراب دی. دغه موضوع مې تاسو سره شریکوله.
دقیقا د خلکو ستونزه په ځای ده. د اندړو ولسوالۍ څخه تیر شوی دی غزنی ته، تاسو سره کوم دی غزنی ښار تخنیولې چې د غزنی د مرکز اړوند ارزو سیمه ده، لږه سیمه نیولې د بند صدې تصاحي چې د پکتیکا ولایت سره همپوله ده، هغه صحیح پر رښتام چې د طبیعي پیشو او تر څنګ د ماین د چاودنو له کبله دغه سړک ډېر زیات زیانمن شوی دی. دوه اونۍ مخکې د غزنی ولایت مقام کې د اداري جلسې او د سفري جلسې څخه د دغه سړک د بیا رغولو وړاندیز چې کوم دی ټولګټو چارو د ریاست لخوا شوی او پاس شو، عملی چارې ډېر ژر پیلېږي چې سروې تکمیله شوې ده او شاوخوا 3 میلیونه او 900 زره افغانۍ په دغه سړک باندې لګښت راځي چې د رغولو چارې په دغه نږدې ورځو کې انشاءالله پیلېږي. نوې ټولې چارې بشپړې شوې دي، یوازې دا پاتې ده چې عمل نه د رغولو چارې پیل شي. بودیجه ورته منظوره شوې ده، بودیجه موجوده ده او انشاءالله چې یو شرکت هم قرارداد ورکړل شي او خلک دې ډاډمن اوسي چې په دغه یو یا دوه اونۍ کې انشاءالله که کومه جدي ستونزه راوړي عمل اندره غوول شار پیل شي.
خلک بم ستاسو आवाज وسوري او خوشاله شوی به او ډاډه شوی به چې دغه ستونزې حل کیږي.
بل دقیقا زموږ تمام داده چې خلک دغه سړک درغه غوول په برخه کې د امنیت پټنګش کې مرسته وکړي، دغه سړک دغه درغه غوول شار ان شاء الله چې پاس شو او پیل شي. زموږ تمام داده چې ډیر ژر دغه ستونزه حل شي، حل شي او پټنګي دوی وڅانې چې دغه سړک باندې خپل ناروغان خپل ستونزې په وخت باندې حل کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غزنی ولایت یو سیدونکو وویل د غزنی له مرکز تر بند سردې پورې سړک نور لکار لویدل او خلک لستونز سره مخ کړي دي. او د غزنی د والی وایاند عارف نوري وویل چې دغه سړک رغول به تر یوې ونی پورې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونې ش پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راته ویلي کچیر د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اورینو قلم او کاغذ دی راوخلی د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لالارې موندلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولی و غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو
الو سلام علیکم زنه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډې سره په تماس کې یم ځکه زه د ازادۍ د راوډې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلونو خپل خپل خپلوان سره اداره کوي د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه چې قربان محمد شریف ته پیدا کړي زه د ازادۍ د راوډې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ در او دې د هلاره چې محمد شریف نام په کلونو د خپل قربان سره جدا اولو پیدا سره د ازادۍ در او دې مننه کوم السلام په احترام
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
او السلام علیکم زه د کندهار ولایت مشغا عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دای لنګپور کې چې ما اخشي ورته نو مش وس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر په درای کې د درای چوک باندې یو مش یو ښکاري پیدا کړی نو باید هغه محمد راځي خپل دغه اخشي بول
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 3 5 4 1 له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشومې موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام کوي دلته یو کښنی دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجیز د پمپ سره موږ کو ته راغلی دی د پروژې کې یو میاشت وخت کې نو دی دا زه د چابند یم کوم ځکه ته دیم نو چا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې هلک کورنۍ په کوم شمیره اړیکه درسره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کړم 0 3 5 4 1
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلیو فاری اوسیدونکو یم ولته محترم ګور اسامبل نامه دا ټول سره نو ما سنگوال د پلان نوم یو مرجان د کته نه لګیږي چاته تلیف دا ورته که ارڅوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر زابه کې دماځي ازادي راځو ته ټلیفون وکي خپل نمبر فریږي هغه سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي ما دې ازادي ته ټلیفون وکي د پکتیا ولایت د دې ورسره خبره سره کوم ازادي راځو ته ټلیفون وکي خپل شماره دې وایي اته ما دې هغه سره کار سره کوم تاسو وخت نه نسم تفصیل تامه
په مخه مشخصه باید وایم چې دغه دوستان چې یو رک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغوی ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کېدای شي ډیر نه وخت نوبت ورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا شي خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانه درڅخه واخلي لکه شمیرې چې هم دا پیغام مشترغه لیدي دا ده 0 3 5 4 1
بله سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبر کوم تیر خبرونه کې د لشکرګات څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لاله په نامه زه یو څوک پیژنم نو کدا مې راباني وکي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 0 5 5 2 5 8 دغه سړی پاک له موږ سره معلومات راکې ډېر به مننه وي ځینې السلام علیکم
زه محمد ګل محمد انا تاسو مې هم زه د مزارې کتاب ته ورنارات کوم کار د ولې فاله انا فاده او توکو د کلی ما خره محمد دایم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاصه سلام هر دی ما سره په دغه لار دی اړیکه جوړه سره اړیکه کوم څه پروا سلور نه پنجا سلور نه پنجا نه السلام علیکم
جناب بلا دین غرار والے دیدارن کے نا تاس در بتماسی او یو انسان لا پناما چھ دغبا گون دا او سبگو میں اس مت دین غرار والے دیدارن تے کلی کے او ما ولی دا او کدا ہر چائی نو نور والے دین اندر بتن لے تے او دی دین غرار والے دیدا چور بس ولاتے اے رے شکل عزیز یادو سے اپن بھی اللہ سے سلام
من نورورا استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 اتاویا 200 اویا 40 40 دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفې ورسته استاسو هغه پیغامونو ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه
زه محمد گل محمد جنتی اکازی وقام هوتک و مزاری شرف دولت لیکن سال دو نسالی و نرخا دو تکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا دا کا فکر مسیدی زخ پر پاغام و زندکوم که ما سویدی پا دو آران لان جارو کو نرو سرادی کو نسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه السلام علیکم
السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نام ورک ده سګ دروانی اتم کال ده هر چا ته معلوماتي په دغه شمیره د زنګ کې په داخلي کې په افغانستان کې هر دولت کې چی دماغ څوک اوري سپر وایا 303 شپکسواتیا سپر شمیره ځل بیا تکرار سپر وایا 302
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دوست ورک ده چې عبد العلیم پر عبد العلیم په نامه باندې دا 12 کال کېږي چې ته معلومات دې مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې سپر و یو یو سپر نه سپر دوبار درې درې آخر کې نه دې ته به محترمو دغم ورکول کېږي شرنیم ورکول کېږي موږ ډېر پخوا په دغه کښې په خفګان کښې ورسره موږ ته درک نه معلومېږي هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغسې دی غواړي شرنی موږ یې ورکوو ما د غزني ولایت اجلستان ولسوالۍ نه نوم مې زنګ ویلی ده نوم مې محمد خان ده
السلام علیکم زما پیغام دغه دی زما ورور دی غلط کاله کې سورت دی مثالی پتنګ دی ساتو غونډې دی ورس کې چې اب چا په اړه معلومات لري هغه شمېرې ته ځي زنګ وي سپر ورته اووه یو لس یو څلوېښت سپر درې او بل شمېره دا ده
خبره کول ما دا پیغام دی چې زما ورور دی د 14 کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته زنګ ووایي 0 00 9 50 په پای کې 1 80
الو السلام علیکم زه عبد الرؤوف د هلمند ولایت څخه خبر کوم مې ورور د غفر په نامه باندې د دوانیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نظره کوي کدی زما زخ په خپل لوري د بل دوست ملګری زما زخ په خپل لوري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي سپر وسه ونیو څلور څو درې پنځه درې څو پنځه اویا شماره یې ورګیا و سپر و نه و څلور پنځه درې درې و پنځه هر مسلمان ورته کومه ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای سور ځوان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پته نه ګرځي دی او کار مسلمان ورته معلومی ماته په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو کله یې زما ځاګه ورې ملګري یو بل دوست کړی د مسلمانۍ له مخې چې موږ په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ
السلام علیکم ما نوم شاغ سیدی د ورور نوم او د ولید د نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شنه راځنګ وي سپر و سپر و دوا شپږ دوا اته څنګه شپږ هر چاته چې معلومات وي د المن ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیم و سلام
السلام علیکم زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو ته تماس کوم مې مرګل دی چې محمود حاجر نامې دی په دې وخت کې چې ورکشاو دې کوم کچا به معلومات مې ته د پدایش نه ریځنګ وای چې پر یا شپږ پټه دوه سپر ونه السلام علیکم
السلام علیکم زازادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما زدا کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالۍ نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دي د پنځه ویش کال الګ دي خړه خړه سترګي جن سر ککې ځوان دي د کندهار ولایت دي هر مسلمان ورور کا د دغه اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي سپر و سپر دوا درې درې نه سلور شپږ اته بیا دې په دا لمبر زنګ دا وي صفر و صفر دوا درې درې نه سلور شپږ اته مه نه کاته ځوان دی خړی سترګې دي پنځه ویش کال دی پنځه ویش کال دی و مینه الله ستاسو
الو السلام علیکم زه حبیب بلا در روزګان ولایت گیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کوم نو یو دوه سرکې هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالۍ دی د مرزا محمد زوی دی په رنگ شنه سترګې دی او اته کال کې ورکړي ګټه معلومات لري یا ځای مونه لري په ورته مدو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنه رزما سره تماس ونه شي شکر اویا یو کیندو سپیندو درته ودروایا السلام
السلام علیکم یا زادې راز ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلام ما یو بابا را درینه چې کیږي چې ورسوي دا د کابل ولایت نو سیول سوالی دا او پملا کوب دا دا یو غوګره زره پریغون تر او کار ته پاتې پدېش مارو د زنګوي چې پرواز نه نه وي څلور ته شپږ پنځوس و نه وي
مخې ته دې شاته
السلام علیکم زه جمهور خبره کومه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغون د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کیم زما یو ورور دی اتل دوه کال کیږي چې نادره کدی عمر یې اتل اس کال دی څوک چې زما ځاغ اوري او یا دی په خپل اوري یا بل څوک په دغه اکل باندې معلومات لري عمر نو اتل عمر یې اتل اس کال دی او دوه کال کیږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی څوک چې په دغه شمیره باندې ما ته زنګ ووهي موږ په ځای کې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر یو یو بله شمیره ده صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر یو صفر یو وارې بیا تکراروم صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا دوه صفر یوولس بله شمیره ده صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا صفر صفر لس هر چا چې دغه معلومات مر سره کوي او یا دوی په خپل اوري په داش میاله دي مر ته زنګ ووایي اته اتیا زر روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان خدای دې وزر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه تاسره په تماس کې مزما ورورې اولاد کاله کېږي چې نه دراکه دی دله نظر په نامه دی که کوم مسلمان کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره چې زما سره تماس 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
علیکم سر احمد لکندهار ته تماس نیولې وی زما سره تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورکته وی دي عصبي تکلیف لري غوږونه سره دي او د مغ غاښونه وتلي دي او په شپه باندې مایوب دي داس مایوب دي چې داس نوبو شه نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نظر کوي هر مسلمان ورور کې لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندې یا مړې هر مسلمان په اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون شمېره کې زما سره تماس ونیسئ.